رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة العاديات دا اولاني آيات نواخلا دا يوالسم آيات پوري دا مكي سورت تي. پا دي سورت كي دا فرمايلي شوي دي چه دا يو ايمان والا جوان سنگ پکار دي او دير زياد خکول سورت تي. پا دي سورت كي پا بهترين طريقه سرا تصوير کشي شوي دا، یعنی مونږ ته یو داسې تصویر خیالی شوی دی چې د هغې نه مونږ ته پته لګي چې مونږ لا څنګه جوړېدل پکار دي د الله تعالی په لاره کې. په حدیث کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سورة الزلزال د نیم قرآن مجید برابر دی او سورة العادیات د نیم قرآن برابر دی. د نازلېدو په اعتبار سره د دې سورت نمبر دی 14 او د مصحف په اعتبار د دې نمبر دی 3. په دې سورت کې د اولنی آیت نه واخله د اووم آیت پورې الله تعالی د اسونو قسم خوړلې دی او د انسان ناشکری بیان کړې ده، او په اتم نمبر آیت کې د انسان په طبیعت کې د مال چې کوم محبت دی نو هغه بیان کړې دی، او د نهم نه د یوولسم آیت پورې انسان له ترغیب ورکړی شوی دی چې نیک اعمال کوئ چې د قیامت په ورځ باندې کامیاب شئ، او د خراب اعمال په وجه چې کوم عذاب دی نو د هغې نه هم انسان یرولی دی. اوس به مونږ سورت ګورو انشاءالله. د اولنی آیت نه واخله د پنځم آیت پورې په دې کې قسمونه دي، او دا د اسونو قسمونه دي بلکې د اسپو قسمونه دي، ځکه چې عادیات لفظ راغلی دی نو دا مؤنث دی، یعنی د اس مؤنث اسپه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم دی د اسپو، یعنی د فیمیل هورسز د ځغلېدو چې کله هغوی د ډېرې منډې نه پس بېساشي او پرشیږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دلته د اس لفظ نه دی راغلی، لیکن د اسونو چې کوم صفات دي هغه راغلی دي. په هغه ورځو کې اسونه د خلکو دپاره یو ډېر قیمتي شی و. هغه خلکو به په اسونو باندې حملې کولې، جنګونه به یې کول، سورلۍ به یې پې کولې، د مال د وړو راوړو دپاره به یې هم استعمالول، یعنی مال به یې پې امباره و. نو د اس ډیر قدر او قیمت و، داسې و لکه چې نن سبا موټرې دي، لکه چې د چا سره بهترین برانډ والا ګاډی وي، لکه چې د چا سره لگژري والا ګاډی وي او هغه پرې فخر کوي او هغه ته خپل ګاډی ډیر اوچت ښکاري. هم دغه شان د اسونو به هم قیمتونه و. اسونه به د خخه نسلونو نه وو، او چې کوم اسونه به تیز رفتار واله وو نو هغه به خلکو ډیر خوښول، او چې د چا سره به ډیر ښه اسونه وو نو خلکو ته به هغوی ډیر ښه ښکارېدل. لکه څنګه چې نن سبا د سړو د ګاډو شوق وي، نو هم دغه شان په هغه ورځو کې به د خلکو د اسونو شوق و. نو الله تعالی یو ډیر ښکلی تصویر دلته مونږ ته خیالی دی، او د هغې نه پسې راته یو حقیقت بیان کړی دی او قسمونه خوړلی دي، او هغه حقیقت په شپږم نمبر آیت کې دی. داسې ده لکه ستاسو په مخ کې چې یو اډورټایزمنت یعنی اشتهار چلیږي، او په هغې کې تاسو ته خیالي کیږي ځکه چې اسونه څنګه ځغلي یعنی منډه وهي. لکه که تاسو په یو پینټینګ کې یعنی تصویر کې وګورئ او په هغې کې اسونه ورکړي وي او هغوی ډیر په منډه باندې ځغلي، نو څومره ښکلي ښکاري د هغوی هغه منډه. یو خدا زناور ډیر ښکلی دی، او خلک په نن ورځو کې هم دا د شوق د پاره او سټیټس د پاره ساتي. د انسان هسې هم اسونه ډیر خوښ وي، او چې څوک ډیر مالدار وي نو بیا هغوی په شوق سره اسونه ساتي که د سورلۍ ضرورت ورته هم نه وي. نو والعادیات ضبحا، قسم دې په تیز ځغلېدونکو مطلب اسپو. دلته د اس مؤنث یعنی اسپه ولی راغلی ده، ځکه چې اسپه زیاته تیزه منډه وهي د اس په نسبت، نو په جنګونو کې هغوی استعمالیږي د تیز رفتارۍ په وجه باندې. او دا تاسو د یو تیز رفتاره ګاډي سره کمپیر کړئ، لکه څنګه چې یو بی ام ډبلیو ګاډی وي چې هغه د خپل سپیډ دپاره ډیر مشهور وي او د هغې ویلیو هم سیوا وي. نو دا هغه اسونه دي چې کله هغوی منډه وهي نو پرشیږي. فالموریات قدحا، او بیا قسم دی د اور بسری د غورځولو والو چې کله هغوی پنجه ولګوي. یعنی دا اسونه دومره تیزه منډه وهي، د هغوی رفتار دومره سیوا وي چې د تیز رفتارۍ په وجه چې هغوی کله قدمونه په ځمکه باندې لګوي، نو د هغوی د قدمونو د لګېدو سره چې کوم اور راوځي، نو د هغې ذکر دی دلته. د هغوی د سپیډ یعنی رفتار خبره کیږي چې هغوی څومره په منډه ځغلي. فالمغیراتی، او بیا قسم دی په چاپه لګولو والو، دا به موږ په تفسیر کې بیان کړو، لیکن اوله تاسو دا په غور سره واورئ ځکه چې الفاظ مشکل دي. نو په دې لفظونو مخکې ځان پوه کړئ، دا ډیر زیات ښکلی صورت دی. الله دې کړي چې دې صورت کم حق دی. خیر، هغه شان خو به زه ادا نه کړی شم، لیکن چې د دې کومه ښکلا ده چې زه تاسو ته اکسپلین کړم. قسم دی د چاپه لګول والو، دا هم د دغه اسونو قسم دی چې هغوی چاپه لګوي سبحن د سحر په وخت کې. په عربو کې دا سوه چې هلته به لوټ مار کېدو، نو چې کله به هغوی د لوټ مار ته پاره تلل، نو سحر په توره خړه به هلته رسېدل او حمله به یې کوله. ولی ځکه چې په دغه وخت کې به اکثر خلک غافل وو، که څوک به ټوله شپه هم ویښ وو نو په دغه وخت کې به اودو شو. تر دې چې که یو مریض به هم ټوله شپه فریاد کوو، نو په دې وخت کې به ورله آرام راغی. د سحر دا وخت چې وي، نو په دې وخت کې بنده تازه شي، په سکون شي، نری نری یخه هوا چلیږي. دا یو داسې وخت وي چې بنده له قرار راشي، خوب له ورشي. نو په دې وجه به دا خلک په دغه وخت کې تلل او حمله به یې کوله. نو د سبح معنی ده سحر په توره خړه باندې حمله کول. فأثرن به نقع، بیا قسم دی چې چتوي هغه دوړه. نو چې کله اسونه ډیر تیز غلی، اوس که شپېته یا اویا اسونه په یړ غلی، نو ډیره دوړه به الوزي د سحر په وخت کې. بیهی سره د دی، په بیهی کې د هی د ضمیر نه که سحر مراد واغستی شي، نو د سحر په وخت کې سوی لګنمی وي، لوندوالی وي په خاوره کې، لیکن د دې باوجود خاوره الوزي. هغوی دومره تیز غلی. فوسطنا، بیا په وس کې زیدوی یعنی په منځ کې لاړ شي. بهی سره د دې، یعنی د دې دوړې سره هغوی په منځ کې لاړ شي. دومره دوړه وي چې سو په نظر نه راځي، بیا هم هغوی ورننوځي سره د دې. اوس د بهی دا ضمیر که نقعن طرف ته واغستی شي، نو د دوړې سره جمعن په فوج کې، یعنی که بل طرف ته د دشمن فوج وي نو په هغې کې ورننوځي، او که یو کلی وي نو د کلی په خلکو کې ورننوځي بغیر د سوپروانه. نو دلته کې تاسو ته دا وښیل ښه د اسونو ذکر ولی راغلی دی دلته. نو اولنۍ خبره دا ده چې اس یو مکمل زناور دی. دا د جنگ دپاره هم استعمالیږي، د مال د وړو دپاره او د سورلۍ دپاره هم، د خوراک دپاره هم استعمالیږي. نو د یو ایمان والا ذات هم د دې په شان وي چې دا غونه هم خلکو ته ډېرې فائدې رسی. او ایمان والو ته د کومې ونې سره تشبیه ورکړی شوی دی؟ د کجوري د ونې سره. هم دغه شان په زناورو کې اس یو داسې زناور دی چې د هغې هم ډېرې فائدې دي، او مؤمن هم د خلکو دپاره ډېر فائده مند وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې بهترین هغه دی چې هغه د خلکو دپاره ډېر فائدې والوي، یعنی خلکو ته ترینه فائده رسی. نو اوس د مؤمن سره د دې تعلق دی، او د یو عام انسان حال څه دی هغه به هم مونګورو انشاءالله. الله تعالی دومره قسمونه وخوړل، نو سی وفرمایل، نو اوس ګورئ یو تصویر په نظر راځي.
تاسو تصور وکړئ چې اسونه ډېر تیز غلی، دومره تیز غلی چې د هغوی د پرشیدو آواز راځي. د هغوی د سپېږمو نه چې کوم آواز راځي، نو هغه آواز دومره ښکاره دی او هغوی داسې ځغلي لکه چې د اور بسری الوزي، د ډېرو تیزو ځغلېدو په وجه. د سحر وخت دی او دوړي الوزي او هغوی بیا د دشمن په منځ کې ورګډ شي، یعنی انټر شي. نو تاسو ته څه په نظر راځي؟ جوش، ولوله او جذبه. خا الله تعالی د دې نه پس بیا څه فرمایل؟ اوس د دې ځای پورې یو عرب ناست دی اوري او د هغو په وړاندې دا منظر پیش شو. هغه اسونه هم ډېر خوښوي. د دې نه پس د هغو په زړو کې راځي چې اوس به څه کېږي. نو الله تعالی فرمایي: ان الانسان لربه لکنود. بېشکه انسان د خپل رب ډېر غټ ناشکره دی. چېرته سوچ مو کړی دی چې ایک دم به دا آیت راشي؟ اوله د اسونو خبره راغله او اوس د انسان خبره راغله چې انسان ډېر ناشکره دی. د دې دلته څه سیګنیفیکنس دی؟ تر اوسه خو د اسونو د رفتار خبرې وې. سوچ وکړئ. نو ګورئ، اوس ما تاسو ته ووایي چې د انسان مقابله د دې ځناور سره وشوه. دا ځناور په وفادارۍ کې ډېر مشهور دی. چې کله به جنګ کېدو نو اسونه به خلکو بوتلل. او که تاسو چېرته داسې ډاکومنټري کتلی وي چې په هغې کې جنګونه خیالي وي، نو هغوی به څه کول؟ چې د هغه وخت په ځناورو به یې نیزه وغورځوله، یعنی په نیزه به یې ویشتو نو ځناور به رارتاو شو او د هغې سره به د هغه ځناور مالک هم رارتاو شو. نو په ځناور به یې هم حمله کوله، نو ډېر اسونه به مړه شو. او ځناور له الله تعالی یو حس ورکړی دی، یعنی د ځناور سره خپل یو حس وي چې هغې ته انیمل انسټینکټ وایي، او د دې حس په ذریعه هغوی خطره محسوسوي. تاسو ګورئ که نه، مرغۍ دي، پیشوګانې دي، چې څنګه هغوی خطره محسوس کړي نو ایک دم هغوی وتښتي، منډه وهي. هغوی ته پته ولګي چې څوک را روان دی، نو په اس کې هم دا انیمل انسټینکټ شته. هغو ته نه مخکې نه پته وي چې خطره ده. هغو ته پته ده چې د هغو مالک هغه په خطره کې بوزي، او هغو ته دا هم پته وي چې چېرته په هوا کې نیزه راتلی شي او د هغې سره زو لګېدی شم او زو مړ کېدی شم. لیکن هغه خپل ژوند په داو ولګوي د خپل مالک دپاره. اس څومره وفادار دی د خپل مالک دپاره؟ څومره وفادار دی. او ای انسانه، ته خپل ځان ته وګوره چې ته د خپل مالک څومره ناشکره یې. او د کنود دویمه معنه ده بې وفا. د کنود معنه ده چې بنده د نعمتونو ذکر نه کوي خو بس شکایتونه کوي. نو ای انسانه، ته د خپل مالک ډېر بې وفا یې. څنګه الله تعالی نخه په غشي باندې وویشته؟ سبحان الله. ځکه چې د ځناور وفاداري وګورئ چې هغه څومره وفادار دی د خپل مالک. هغه دومره تیز غلی چې په ځغلېدو هغه پرشیږي، په منډه روان دی، دومره په منډه روان دی چې د اور بسر یې الوزي په هوا کې. او هغه هم سحر. او چې کله یو ځای ته سحر رسېدل وي، د بنده له کله سفر شروع کول وي، د شپې هغه روانېږي که نه، نو هغه خپل مالک ته داسې نه وایي چې دا خو شپه ده او زما د خوب وخت دی، اودووي او یا ناراستي وکړي. نه، هغو ته سحر هلته رسېدل دي. د دې مطلب دی چې د شپې نه په سفر وتی دی او خپل کاري شروع کړی دی. د مالک په یوه اشاره باندې پوهېږي، د دشمن په صفونو کې ورننوځي. سبحان الله. صرف په یو اشاره باندې. لیکن انسان ته وګورئ، اس ته د هغو مالک څه ورکوي؟ چاره ورله ورکوي. لږ شانې په ملا وټپوي، وی لامبوي، یو ځای ورله د اوسېدو دپاره ورکړی وي، بس. او هغه د خپل مالک څومره حفاظت کوي. او ای انسانه، ته خو الله تعالی پیدا کړی یې، ستا پرورش یې وکړو، ستا حفاظت یې وکړو. هغه ستا رب دی، ته د هغو ملکیت یې. مونږه د هغو ملکیت یو، نو ولې دا د هغو حق نه جوړېږي چې هغه څه ووایي او مونږ یې ومنو؟ لیکن انسان ته وګورئ، کول خو لا غټه خبره ده. د هغو په خوله خو د شکر الفاظ هم نه راځي چې هغه شکر ادا کړي. انسان څومره ناشکره دی. ای انسانه، کاش چې تا د یو اسنه وفاداری زده کړی وي، د هغه اسنه چې په کوم باندې ته سورلی کوې داغونه وفاداری زده کړه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بعضی سورلی د خپلو سوارو خلکو نه بهتر وي. انسان ناشکره دی، هغه خپل رب نه پیژني، لیکن یو سورلی هغه اس د خپل مالک څومره وفادار دی او انسان څنګه بې وفا دی چې هر نعمت هغه ته د خپل مهنت نتیجه ښکاري چې دا خو زما کمال دی، ما دا وکړل، ما هغه وکړل، په خپل ځان کې ورک دی او هغه ته د خپل مالک خیال قدری نه راځي. څومره غټ پیغام دی په دې خبره کې، او چې تر څو پورې انسان د دې په شان نه جوړیږي، خپل ژوند داسې جوړ نه کړي لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې د یو ایمان والا ژوند څنګه پکار دی، نو داسې وفاداري ستاسو نه پکار ده، ستاسو نه مطلوب ده. چې تر څو پورې انسان داسې نه وي جوړ شوی، نو هغه واقعي بیا د شکر حق نشي ادا کولی، چې هغه داسې جوړ شي چې خپل ټول صلاحیتونه د رب په لاره کې استعمال کړي، د خپل ځان پروا نه کوي. استه وګورئ په مونږ کې څومره خلک داسې دی چې هغوی د خپل رب د پاره داسې منډه ووهي چې اپرشیږي، یعنی بېسا شي. څومره دي داسې د خپل رب د منلو د پاره چې هغوی خپل ټول طاقت ولګوي. دا دی که نه فالموریات قدها، خپل ټول طاقت لګولی دی، خپل ټول کوشش یې لګولی دی. په مونږ کې څومره کسان داسې دي چې هغوی سهار په توره خړه باندې پاسي او د خپل رب په کار کې ولګي، د هغو د پاره شپه رڼه کړي او د شپې نه ویښ پاتې شي، هغه د شپې نه ویښ دی. فأثرن به نقعا، او بیا په مونږ کې څومره داسې دي چې هغوی د خپل رب د پاره دوړې هم برداشت کړي. د انسان دوړه نه وي خوښه، د الله تعالی په لاره کې په هغه لاره باندې روان شي چې په هغې کې خاورې او دوړې وي، او هغه برداشت کړي، او په هر قسم حالاتو کې هغه روان وي. کو تاسو د دې لفظي معنی واخلی، یعنی اصلي دوړه ترینه مراد واخلی، او کو د دې نه تاسو د خبرو دوړه مراد واخلی، کو هر قسم دوړې وي لیکن هغه په کې روان وي او ورننوځي په خطرو کې، د خپل ځان پروا ونه کړي. کو بل زناور وي نو هغه وتښتي، لیکن اس نه تښتي، هغه د مالک دشمن خپل دشمن جوړ کړي، هغه د مالک جنگ خپل جنگ جوړ کړي، هغه د مالک ضرورت خپل ضرورت جوړ کړي. د هغو مهم ورته خپل مهم ښکاري، د خپلو بېسا کېدو پروا نه کوي، د خپل طاقت د کمی پروا نه کوي، د خپل ځان پروا نه کوي. دا د وفاداري، دا د وفاداري، حالانکه مالک هغه نه دی پیدا کړی او د اثر دومره عقل نشته، بیا هم هغه څومره وفادار دی. ای انسانه، تو الله تعالی اشرف المخلوقات جوړ کړي، دومره عقل یې درکړو، بیا هم په تا کې دا شعور نشته، دا عقل درکې نشته چې تا د خپل مالک حق پیژندلی وي. تا ته بیا هم د خپل مالک د حق پته نشته چې د هغو په تا باندې څه حق دی، مالک نه پیژنې. سبحان الله، وګورئ حالانکه مالک در له رزق در کړی، صحت یې در کړی، عقل یې در کړی، څو کمې پرېښې دی مالک په ورکولو کې، هیڅ کمې کوزې پکې نه دی راوستې. یو ځناور د خپل مالک اطاعت کوي، د هغو فرمانبردار دی، ځکه چې هغه وفادار دی، هغه د خپل مالک حق پیژني، او انسان د خپل مالک حق نه پیژني. او په دنیا کې ګورئ مونږ د وفادار ځناور انتخاب کوو. انسان سپی ولی ساتي؟ ځکه چې دا ډیر وفادار ځناور دی، ځکه چې د انسان وفاداری خوښه ده د خپل ځان لپاره، د بې وفایۍ نه تښتي. که څوک ورسره په رشته کې هم بې وفایي کوي، نو هغه یې نه وي خوښ، لیکن په خپله د خپل رب سره بې وفایي کوي، او بیا لا دا سوچ کوي چې الله تعالی رانه خوشحاله دی. نو دغه شان د الله تعالی د وفادارو دپاره جنت دی، او د بې وفا دپاره هیڅ هم نشته. په چا کې عقل دی که نه، نو هغه د دې مثال نه ډیر سوی زده کولی شي، ځکه زما په خوښو صورتونو کې دا یو صورت دی چې الله تعالی مونږ داسې جوړ کړي چې واقعي مونږ د الله تعالی په لاره کې داسې تلو والا جوړ شو، او خپل ځان د هغو په لاره کې داسې ستړي کړو چې زموږ سره د خپل ستړي والي پروا نه وي، او د داسې وفاداری حق ادا کړو. او که وفاداري نه پیژنو چې وفاداري دې څه شی، نو چې وفاداري د دې ځناور نه زده کړو. او ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم بیا داسې وفاداري خیلې وه، او هغوی خپل ځانونه قربان کړي وو د الله تعالی په لاره کې. په جنگونو کې تلل آسان نه وي، پته نه لګي چې څوک به واپس راشي او که نه، او که راشي نو په څنګه حالت کې به راشي. کیدی شي چې د ټول عمر دپاره معذوره شي، د چا لاس کټ شي، د چا خپه، د چا سره بل سوچلو شي، لیکن هغوی به په وفاداری سره تلل او په جنگونو کې به یې حصه اغسته، ځکه چې هغوی وفادار وو د خپل مالک.